په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وي په خطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نه اوري.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د امو نهنګانو ته ماتې ورکړه. او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستونکو غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبت او بلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی که باید انجام بدیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې پنځه پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې یې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې پنځه سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امو نهنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځیږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د اتو پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مس عیناک او بند امیر د شپږو شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او درېیم ځای او د بس ساتونکي د څلور پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیل ده نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه د تکړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره یې لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلې، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړې له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا راژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وه. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړی کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي. او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 2 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یکشن بده د وژې اسمبلی 13 د سپتمبر میاشتې 14 د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
دایمي اوربند راسي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا موږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکول سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلي عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلې دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمان پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروهیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم وویل چې دغه سې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د محل ویش په هکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړې او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډیره مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربان ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تروسه په دې د هغوی ملاقات نه رسېږي.
غوښتنه د سې د دې خوا یا د خوا کې څنګه؟
ما د معلومات له مخې تروسه په دې غوښتنه نه رسېږي. د منفي جواب مثبت جواب اړه زما معلومات
د کم تخنیکی ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس لړۍ چې د تماس ګروپ چې دا په خپل مابین کې ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانیزی صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلې موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
دوربند په مثلا ډیر تاکید کیږي، رسنۍ ډیر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هم څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډیر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان په ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، د ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربند راستي دایمي اوربند راستي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپي ونه ورسي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوري کوشش د دې کوي چې اوربند ناري وي، موقت اوربند. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې دغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي، خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو. دا به شي.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو
سره مخامخ کړي. دواړه
کېدای شي مشخص وخت خو زه نسم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنی وروسته تر دې چې پرون هغه مراسم ختم شو نو خامخا به خبرې سوي د طالبانو د غړو ترمنځ په ټوله کې برداشت څه و طالبان په منځ کې
موږ همیشه ویلي موږ په خپلو وعدو باندې ژمن پاتې سوي لکه تاسو ته معلومه ده د کب لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمې توافقنامه لاسلیک سوه او په مسوده کې څه لیکل شوي وو هغه دسخت شو د دواړو لورو لخوا څخه له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه ده شوې ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه سوي دي د ولس خلک چې لن سوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 5000 کسیز لیست ول دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دا یې وځنډوله دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښول شوي څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښول شو دا بندیان که څنګه څه و
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته هغه ورځ چې دې بحث کوو موږ هم په سفر کې وو داسې معلومات نه لرم چې هغه به مکمل خلاص شوي البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي همدلته دي زموږ ملګري او زموږ د سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي د هغو صحت ډېر برابر ده
او دلته تر نظارت لاندې دي
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشي کېږي
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلي د غرض اندېښنې پیدا سوي دي دوی وایي چې د 2 لسیزو پر لاسترړونو باید معامله ونیسي تفصیل له خان محمد سین
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوي دي ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د سو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دې کوم پرمختګونه کړی دي ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړی دي تعلیمي کړی دا دغه د خپلاندې نشي د خویندو حقوق پیاټ او وغوښتل شي
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختور وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی اوس سوله مهمه ده
نفر کشی شد دایدی مردم قتل شد یکش خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد هر یکو بس است خدا یا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لستراودن و تپام وشی
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی دواړو سره مخامخ کینی او زړونو سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او ورور وژنه پای ته ورسیږي
په بازار کې ریډي کوم خوشاله دغه ته چې دای پاک سول راو نو کله چې ویش کاله زوري دلی یو شي داند روډنجان درو ستاسو د خدای رینه سوالات د چلويش کاله په نس نه یو مال دغلی
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقونو فعال ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه په سرګند توګه سندي ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده
د افغانستان اکثریت مېرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د مېرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هېوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړۍ موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویلي چې د بحث لومړۍ موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزي ډلې د خپل فعالیت مسؤن بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتباع نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤن بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېر ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسلوالې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنې کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمی چاودنی د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي او وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسلوالې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرښې په شنو کرښو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو.
زما نوم راغون دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مونږ تر ډیره حده هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټولې سولې ته د هیله مندۍ وي. نو مونږ ته همداسې غوښتنه کوو چې همداسې ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
می سنگر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېر هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غوړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروري په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمل پیدا د خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شي دا یني تو یول نور موږ نشو زغملای بس یو په بل رحم وکړي او د دې سولې دغه چانس د لاسه ورنه کړي د وروري په فضا کې سره جوړ شي
طالبان حکومت خبر شروع خوشحالی احساس کو بہترین چانس ہے افغانان سر خپل منځ کې کینی گلی گزارش لري بای سر خپل منځ کې حواری کی هله مدد چې یو بل ته انعطاف پذیری و کی نرمی و خی د شخصی ګټنه تیر شي او ډیر خوشحالی احساس کو چې په وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
دفاع وزارت ویلا وی خو وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل سوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
هیڅ کایش د خوشونت های طالبان
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغلی اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته ځواب ورکړي
جواب دادن
خو ښاغلی امان د جګړې لامل افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته د اوختو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوسټ جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام د خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواو چې په دغه موضوعاتو کې بیسر دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنل چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښیي چې موږ څومره یو او څومره توانایي لرو بس
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیخت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه ازمیخت وروسته د وزندول سوچې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه ازمیخت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پیل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیسته ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغه ناروغي په حق لا توضیحات ورنکړل چې په ازمیخت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیخت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي خبريالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. په کندوز کې لس تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 ویکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی الاصل برتانوي میرمن نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډېدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډېدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کرا سره. د اکرام صاحب، تر دې شپې څنګه ارزول کیږي د لوبلړۍ؟
چالی صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. سپینغر او مو لوبډلې دوه لوبډلې دي چې کورونو ته استنې شوې او لومړي پړاو بهر شوې. دوهم پړاو ته لاره پیدا نکړه. سلور نورې لوبډلې کابل، بازان، مسایناک، دغه شان بندي امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپلو کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسایناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي. په لومړی نیمه پایلو به کې هر لوبډله سیالي ګټي، دوی به پایلو به تزیه بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. یو چانس د لیگ سیالیو په سیستم کې همدا دی چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهمه نیمه پایلو به د سه شنبه په ورځ باندې ترسره کیږي. د راتلونکو سه شنبه په ورځ د بندي امیر او بوست لوبډلو ترمنځ هغوی کې کوم لوبډله لوبه ګټي هغوی به د لومړی نیمه پایلو به بایلون کې لوبډله سره سیالي کوي. دغه نو وروسته به دوه فائنلست ټیمونه معلومیږي. تر دې د مسالې ډېری خېوي د لیدونکو په اړه باندې کوایم سالی صاحب، د پدې لومړی پړاو کې لیدونکي امغه سي چې کرکټ بورډ لولاندې نو ویلی وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن. تر دې د مده هر څه لګ تر لګ ظاهرا ښکاری چې مراد شوی دی. دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په په هدف باندې د راتلونکو 5 شنبه په ورځ باندې چې دروانه میاشت 14 نیټه راځي پایلو به د دې سیالیو تر سره کی.
بل اکرام صاحب پلان وکړتو د افغانستان شرایط او کورونایي وضعیت په کوم سره له تخنیکی په لور د دغه لوبو کیفیت ډیر شش کاری عینن لکه د آی پی ایل لوبي په اړه کله معلومات ورکړي چې څه ترتیبات دوی سنجولي.
دا سیالۍ د ملي ټلویزیون په لومړي ځل باندې په ژوندۍ بڼه د ملي ټلویزیون خبرې دی او لکه څنګه چې تاسو ویل په تخنیکی لحاظ باندې ډېری خې خودل کېدی. دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړې و او په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېږي. الته چې کوم کمنټیټران دي د میدان کمنټیټران او د غشان د سټډیو چې کوم تفسیر کوونکې دي دوی ډېری خې تفسیرې کوي په لوب باندې لدین وړاندې چې سیالۍ روکی گلی بلیدونکو سره غیګی د غشان د لوبډلو لمشانو سره په ار لحاظ باندې سیالي تقریبا نړیوال نورم ته برابر دي.
ډیر مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې د اونیزو پروګرامونو وخت د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټلو پروګرام
د انصاف پلاټ کې یو چاغې پسې ورشه بل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده تر سره کړې. اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر اغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زخان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی. د مزار شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کال په پېښور کې وم. هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه او 10 کاله وشول چې کابل ته راغلم او 10 کاله مې دلته د ښوونکي دنده ترسره کړه. فلحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. زه غواړم چې زما هغه 15 کاله دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم چې هغه 15 کلنه دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
ښه، تا وویل چې په پېښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې. په رسمي توګه دې ترسره کړې او که نه حق زامه وي یا بالمقته؟
په رسمي توګه مې ترسره کړې ده. د افغان کمشنریت په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د ادارې سره مې هم د خون کې دنده ترسره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل؟
هو صاحب، د افغان کونسلګرۍ سره او د وزارت معارف سره دوی خو دغه دي که نه وتل دي. نو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد را سره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی. دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي په هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي. نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقامات سره شریکه کړي؟
بخښنه غواړم، ما تر
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی په کومه رتبه مقرر شوی هغه پخوانی خدمات یې ستا نه دي حساب کړي
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه
په رسمي توګه دې را انتقال کړي
ما سره دي هغه باندې مهر او ټاپې ټول شیان موجود دي په پښتو کې په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي
خا تاسې خو به نور استادان یي چې هلته یې خدمت کړی او دلته راغلي او خدمت یې محاسبه شوی
اوایلو کې په لومړیو وختونو کې چې کوم استادان دلته راغلي وو هغوی څوک پوهاندویان شول څوک پوهانملان شول لوی خلک شول په اول رتبې او دویمې رتبې ته راورسېدل متاسفانه په خواشینۍ چې ما دا تر اوسه پورې زه خبر نه یم چې وروسته د هغې نه به اجراات ترسره کېږي او که نه
تاسو ته مشکل به ورسوو
مننه کوم صاحب
دغه موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه شینواری صاحب هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډیو هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي
دوی ډول ډول دي یعنی څو کټګوري دي ځینې اسناد راغلي دي ځینې نه دي ځینې رجستر دي ځینې رجستر شوي نه دي نو که د دوی یو نماینده سبا نه بجې زما دفتر ته ولېږي زه به د مربوطه همکارانو هم راواړم د قوانینو مقررات په رڼا کې چې یو ډېر کم امکانات مي منګتمن دوی سره کومک کړو که سبا ته وخت نه لري زما د واټساپ نمبر ورکړه ما ته د یو مسیج ولیکي د ماښام نه
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي تاسې ده ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي تېر خدمت به یې په رتوبو کې محاسبه شي
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي بیا خو زموږ وظیفه ده نو باید وي بل څه ده
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړي خو اوس چې کابل ته راغلی د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد د ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد یې ورته وښيي چې ستونزې ته قانوني حل لار وموندل شي درنو اوریدونکو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی وو چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو په امتحان کې هم کامیاب شوی وو خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې دی هلته مقرر نشي آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه ده وویل
یو بل ځای د دام د سیټامې پورې مربوط ده یو متخصص د جلدي په صفت زه مقرر شولم ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړې نو
وزارت سیتامی تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده بلاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټله
ښه دی چې مقرر شوې خو مقصد آزادي راډیو هم ډېر کوشش وکړو ستا په دې مسله کې چې ته ترې راضي یې که نه
زه ترې راضي یم او زما غږ یې ټولو ته ورسوو خو زه ستاسو نه بېخي راضي یم
تشکر یعنې راډیو آزادي رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستا یې تاسې
اکثر ځایونو کې دغه زما غږ ورسېدو ډېرو خالقانو ډېرو صوفیانو دوستانو استاد هم مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو آزادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل
درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه ورکو از زانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیرو روغ جوړ اوسئ ساسید خوشی په هله د دای د دیونی یو بل پروگرام درته وړاندې کوم په دې پروگرام کې هم د تر پڅیر زموږ زینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي او د زینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې د ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه مشت معلومات راکړي او د ازادي رادیو څخه غوښتل چې د دوی پیغامونه خبره کو کچيري تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلي زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه در تخبروم شمیرې ولیکي کیدای سي چې تاسو ورکه په دغو کسانو کې ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته
دلته یې سپینسر یو شګه د کراچۍ سره اغلې ده د نایي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو جمله تذکر نه ست ده وایي وزما کور ته هلمند کې دی نور معلومات نه ورته کیږي نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان فلانې ډول دي یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات پر نامه دی بل قریب یې وریرونه دي حیات دی بل جلال خان دی او داوود دی اخشه شیرین دی خوری انوار پر نامه دی دغه قریبان یادوي نو دغه زما ځخ کړه دغه سپینسر قریبان هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپینسر قریبان نو زموږ پر دې پلان دي شماره تماس ونیسي مول به د سپینسر په لاس ورکو د سپینسر نو خپل د قریبان غوښتنه کوي شماره په لاس ډول ده 0102 3 2 9 2 2 3 او بل شماره د 0108 9 15 19 دا زموږ د ټلیفون شمارې دي د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي د رسمي سره قریبان یې واوري د رسمي سره بوزي درس دي د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر د پمپ دلته د اجل عبد الظاهر خپل تقول کې د رسمي سره ناصر د ازادي رادیو ډیر مننه کوو د خپل سره
لغه رساله شاول کوټ ټول سوالي کې د سربان قسم کې د بلاو د پکړې کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه د یو نه پر پیدا شو ځلې وو نو دغه د 600 سره د سره سره شاوته تر خځه کالې دي د دې د یو لاس دی ګوتې پریږي نو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه د پکړې کې پیدا شو اسکر بیا کړو باندې راوي اورارم دا سامانه تر مخکې د بلا کدار چې د خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي
عبداللہ شپرواغه د سوا اټلېخت اویا بلش مېره مده شپرو سوا اټا درې سو پنځه پنځه دو سو د خدای په امان
سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو رجن کتاوي مستایا د تفت په نو لای ټوکول چالي وسون کوي نو مخ هم ته نه یو ماشوم ملک راکړه چې اته کال عمر لري څلور ورځې کیږي چې موږ تر دې او څوک نشته ره که څوک دې پیژنه او یا زما واده دې کورانه وي نو موږ دې کې دې روان شو مې ته اې چې موږ یې خپل کورانه ته وسپارو مېره پتا دا ولا چې پر شپږ بیا او یا درې څلور وخت نه څلور وخت و مېره دل بیا وایم چې پر شپږ بیا او یا درې څلور وخت نه څلور وخت و زما هله دا د رادیو کارکونکو څخه دا چې زما پیغام خپل اونلاین شرکت او سلام خانم
زه د مالک یا ولایت نن مساس سره اړیکې نیولې ده ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هله چې د تقریبا مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی د تقریبا د او اتو کال به وي نو دا غځوی مېشت کیږي چې د يم دلته زما شکور ته وسیږي نو یو یو خبره کولای شي نو نه خچې دې ته تکلیف نه کته بلا نو د پلار نوم کله ګلولي یادې کله بل شي یادې نو په دې لږ چې د تقریبا زما سره د ټلیفون شمیره سره اړیکه راته ونیسي 0108 5 1 2 د ټلیفون بل شمیره صفر و صفر پنځه درې واره څلور څلور نه یو دوه.
السلام علیکم سلیل ارمانی ما د ساکل علی تشخصار سلی فلیاری کنیویتا دا چې څو ورځې مخکې یو نقار ته کندهار ولایت ته خندا ولسوالۍ زنګ وهلي وه ازادي راډیو ته زما د هغه نقار نوم چې وویلو قدرتلا کلي وو کیوان ویلو نو قدرتلا ویلو و زما د قاضي دي په نامه د سیمې ولادې ولله فایده تقریب لري د کورنا درکه شوي دي دا د قدرتلا کلي وا کله شمېره وویل خو هغه شمېرې ته موږ زنګ وهلو موږ دا نقار معلومات په لاس کړو موږ هغه نقار ته زنګ وهلو نو د هغه نقار شمېره غلطه شمېره ولا شمېره سمه نه وویله کیا زما آواز قدرتلا ورې یا د قدرت قدرتلا نورمال کړې زما آواز اوري ما ته دغه شمېره زنګ وهلو صفر اووه اته درې یو دواره نننه زما هیله وه څو ساعته چې زما پیغام نشر شي د خطه تمام.
السلام علیکم زه د کندهار د جریده ولسوالۍ څخه دولت منیچر خبرې کوم چې زه د کرزی په دریم کال د خپل کور څخه راوتلې یم زما څخه خپل کور شنیان یا ټول ورڅخه نو په هغه وخت کې جنګ او جګړې وې ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ کوی چې ما د ټلیفون شمېره ته سپېڅلې کوه یو یو صفر پاش پنځه دوه یو یو بله شمېره مې ده صفر اووه صفر پاش اته اته صفر صفر اته اووه.
مر دین هیوادمل جواخلی ما د ننګرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خبرونه کې دا پیغام ثبتوم. یو حالک چې د سالس کلو په شاوخوا کې عمر لري نوم یې خالد او د فلار نوم یې ریپان ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. که څوک کله دا هلک له هر چا وي او یا یې څوک پیژني نو د مهرباني دې چې ما سره دې په دې شمېرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ غړی دې ترلاسه کی. زما د ټلیفون شمېرې د صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بله شمېره ده صفر اووه سوه اووه اویا یو ویشت شپږ شپږ یو دېرش. د ټلیفون شمېرې بیا ځل لپاره تکراروم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بله شمېره ده صفر اووه سوه اووه اویا یوې شپږ شپېته یو دېر.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو پسې ګرځي.
ما د روزګان ولایت سړی کني وړه د مانم نه مطلب دی د مالیت زی ما یو کا ورکړي د تلویزیون کاله به تقریبا کیږي او خالق نو میږي غلونو شانی ده چې د غلوره شونده پریده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دغه زامن دی او که چیرې چا پیدا کی پر دغه شمېره دی جنګ راته ووایي صفر اووه شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه. السلام علیکم.
زه محمد الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ دوکای زما پلار چې عمر یې اته دېرش کلن اته څلوېښتو پورې دی مثلا نو که په عقله هر مسلمان ورته معلومات وي نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه څلور شپږ یو اووه نه شماره یو ځلې بیا صفر اووه اویا اووه نوي راتیا دوه صفر نه مهرباني.
اکبر زابل ولایت څخه اړیکه سنول زما یو پیغام دا دی چې زموږ یو کوری بروپ دی په نامه د حتی اشرف لا دی او د نجیب لا زوی دی نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ سره دې په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې شروع کړو د مدرسې سره شوی دی نو د اړیکې شمېره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دېرش اووه پنځوس څلور څلور یوه شمېره بله شمېره دا ده صفر اووه اویا څلور شپېته شپږ درې سوه پنځه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول د آزادۍ رادیو کټونکو ته سلام نه یم زاج خان سید پکتیکا ولایت څنګه خېلو ولسوالی څنګه کوز کلی زنګ وهم منا ورځ محمد معصوم نیمیږي د جاجو جبار زوی ده د اطفال افکار کیږي چې له کور وتل ده په وکړه باندې ګور ده خې په باندې مرزاده ګزان ولای ګور ده چې څو خپل معلومات لري باندې یو کې مختلف دې نمبر باندې زنګ ووي چې پر وسو څلو څلو یو نه سو د دې څنګه سو یو شپته افغانستان نمبر او افغانستان کې ما نمبر دې چې پر سپار نه سو شپته پینځوس دو سو دو پینځوس لس یو پینځوس دې را مې باندې وله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه صدیق الله د دامن ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم مجھے واقعات میں شرکت کارا مکید برزی محمد پنامہ بھائی تو پھر جوانی لکھوانی کی ورکسہ ہوئی دی مرسا کسی قردہ پارا بھائی معلومات لری مرسا جی مرسا جی تلیفن ہوئی مرسا جی تلیفن ہوئی مرسا جی تلیفن ہوئی پر آیا 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 سن لج بیتا آیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزادی راڈیو تا اکولو اور لدن کو جزادی راڈیو تا زاج خان سید دی پختہ کا ولایت دی جنکل ولسوالی دی شکر لکلا چی غیر زما ما یو رور دا امام احمد معصوم نیمی دی دا سوار لفتر کی گی سکور و تلی نادره کلا نو که هر سو که دی پاک لحم علمات لری دی مربانی نمخی دی مکتب دی نمبر زنگ ووی سی پار و سو سلو سم یک نسا و دویس پینزه سو یو شبیتا او پا افغانستان کی من نمبر او پا سعودی عربستان کی ما نمبر دی سی پار سی پار نسو شپوش پیتا پینزوس دو سو دو پینزوس لس یو پینزوس مربانی نمخی که هر چا تا دیده پاکلا معلومات و لعدب خپلا بنده ما غگر یدول مربانی دیو که بگه نمبر دیمون تا زنگ ووی یاده یا سوک شده پاکلا معلومات داری خپلا شید میدی لموش چی تلاس که دیر منان دیر مربانی علا دیو که سلا تغام تاسی هر چا تا ورسو.
السلام علیکم نورالاقی مولا جلال آباد خار نه نه یو ورور تقریبا د غزي په جنگ کې ورکه شوی لایې خو کمانډو کې او دا دغه کال کې یو یو کار چې بس سویس دا د لوی نخت طالبان یې دغه نه خبره کړې د دې کې جواب ته جوړ شو خو اوس ګرات مره کې نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د فرم څخه خبرې کوم. ما نیکره دم نادوستم اخوان په نامه د یو نیم کال د مخه ندرکه سوی دی که هر څه د خپل زما د غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دې ماته په داش مېره زنګ وای سي پر اویا نیوشت او دې شتري ساو یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر کو هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ماته دې په داش مېره زنګ وای. او سلام.
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم نه مینه چې بلادي ما د ماما زه یو رکبي شفر و مې چې مخ کې کېږي چې نظر کتو یې کندهار ولایت نه کچیر د خپل مور راوري نو راځي کوټه جراشي او د غلا ټلیفون خبرې راوري او کچیر هر مسلمان ته معلومه په دا نمبر کې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دي په داغه نمبر چې څنګه وي او دا به موږ خبر سره کو بیا شل زره کارګارې جایزا ورکو مننه د ازادۍ کارکوونکو څخه الله پامان.
راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست. زما یو ورک دوست دی چې د سپین ګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ په دغه مچکو کې ورکسوی دی که هر چاته معلومات یې په دغه شمېره کې ماته زنګ ووي صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه دوه دوه څلور شمېره بیا وایم صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه دوه دوه څلور. ما نوم عبدالغفار برکزی دی د هلمند مرکز مننه.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. زما یو اکا ورک دی تقریبا نه څلوېښت کاله دی کېږي د نوم خالق دی دغه لول شانه ده چې دا لوړه شونډه پری ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي که چیرې دغه دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایې صفر ووه شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه پر صفر وایا یو شکته نه پنځوس دېرش دوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د راډیو آزادي کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیس له ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یوزي مې ورک دی، په عمر د پنځه ویشت کالو دی. پنځه کاله کښې بېښنا په جده دی، د هر ورور سره کښېږي یا دی په خپله زما ځان اوري، خو ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووي اسدالله نساني دغه ده چې دا خبرې کوي، په دا خبرې کښې دی لږ لږ الوزي. اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی، په عمر د پنځه ویشت کالو کښې راته ورک دی، په خلاینۍ کښې ورک دی که په دا لاره باندې ورک دی، خو له علم دی. ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووي صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
زه سردار ولي نوم یم، د هلمند ولایت د نجاري د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی، دا نه میاشتې کېږي. ملا امیر اخوند نومېږي، د ملا غازي اخوند زوی دی، اصحابي سړی دی، د ګرین ګریش په سیمه کښې نادرکه شوی دی. چا ویلي وه چې ما پیدا کړی دی، نو بیا په هغه ورځ موږ راجبې نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړي نوره موږ دشمن صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر، بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر.